د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلام نن مني د ځوانانو په ډلې ځا ودونو کې به خامخا تاسو ګډون کړئ یا به مهم په ټولنیزو رسنیو کې د ګڼو ځوانانو ګډ ودونه لیدلې دي. د دې ودونو زمينه په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازی او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چوس د مجردانو په وکیل مشهور دی برابروي. ورنه ورو چې تر دې دمه د څو تنو ځوانانو ودونه
تقریبا تر لس زره جوړې اوښتې دي په دیارلس څوارلس کاله د افغانستان و مختلفو ولایتونو ته مو مخه کړې ده. الحمدلله د مختلفو قومونو څخه ډله ییز واده نه زموږ هر ډله ییز واده د شپږ قومو اووه قومو اته قومو د بېوزلو ځوانانو څخه یعنې یو کوچنی افغانستان هلته په هغه خپل ولایت کې ورته جوړ کړو.
ځوانان د ښاغلي سیلاب د دې کار په اړه څه نظر لري؟
سیلاب صاحب ډېر زیات کومک د دغه رقم اشخاص سره د دغه رقم کسانو سره مجردانو سره او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا ورته راکښته کوي مراعت ورسره کوي او یا هم ګس سری کې ولور بره پر مخ زندې بندیې نه زندې اخلي ورمافغي مکمل.
زما په نظر دا ډیره ښه خبره ده چې هغه خلک چې نامزاد دي او د ولور پوره کولو وسه نه لري او هغوی سره مرسته کېږي واده ورته کېږي.
نن همدا موضوع چېرو ملتیا مو وکړي دوستانو. اقتصادي ستونزې او د خلکو په خبره نامناسب دودونه د دې لامل شوي دي چې یو شمېر ځوانان له کوژدې وروسته کلونه کلونه خپل ودونه نشي کولی. په ودونو کې ډېر لګښت، ولور او نورو بې شمېره دودونو یو شمېر افغان ځوانان دې ته اړ کړي دي چې کوژده شوې نجونې پرېږدي او د پیسو پیدا کولو لپاره سفر ته مخه کړي. ځینې خو بیا په هېواد دننه داسې کارونو ته لاس ورته کوي چې په قانوني او شرعي لحاظ منع وي. په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازی او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چې اوس د مجردانو په وکیل مشهور دی وایي چې د همدې ستونزې د حل لپاره له کلونو وړاندې څخه د ځوانانو ډله ییز ودونو ته زمینه برابره کړې ده. له ښاغلي سیلاب سره مو مرکه کړې خو په پیل کې د دې کار پاکله د ځوانانو خبرې اورو. د کندهار اوسیدونکي شفیقه فاروقي وایي چې د ښاغلي سیلاب د هڅې چې د بېوزله ځوانانو له وګو څخه د ودونو درانده پیټي اخلي د ستایلو وړ دی.
یو خو مجردان خوندي کېږي، بل بیا داسې دی یو زموږ خپل د هېواد اقتصاد ډېر کمزوری دی او زموږ دلته رواجونه ډېر فرق لري. د واده دپاره چې کوم مهر ټاکل کېږي دا خو د ښځې په لاس کې یې، نو دا چې کوم د ښځې په لاس کې دلته ښځې ته حق نور کې چې هغه د خپل د مهر په باره کې خبره وکړي، نو د دې پر ځای خپل والدین خبرې کوي ورته وایي چې یعنې موږ دونه مهر نه غواړو ولور غواړو. د مور خبرې جلا دي، هغه خو بیا دوی خپله مور ته ایږدي، موږ ځینې وخت مور پړنې هم ورته وایو، لیکن دوی ولور اخلي. ولور نه ولور نه دی، په شل لکه هم ستا، په پنځه ویشت لکه، په څلوېښت لکه، چې دا ګر سره کې اسلام کې نشته. دا خو سم ده لکه انجلۍ چې خرڅوي څو دا رقم. او دلته اقتصاد کمزوري، وظیفې نشته، حالات بل ډول دي، او دلته هلک ټول عمر یوازې په دغه تیر شي چې دی ولور ګټي. لیکن سیلاب صاحب ډېر زیات کومک د دغه رقم اشخاص سره د دغه رقم کسانو سره مجردانو سره او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا ورته راکښته کوي مراعت ورسره کوي او یا هم ګر سری کې ولور بره پر مخ زندې بندیې نه زندې اخلي ورمافوي مکمل. یعنی د دوی ژوند ته ډېر پرمختګ ورکول کېږي او دوی کولی سي خپل ژوند ډېر ژر جوړ کړي، دوی کولی سي خپل ژوند ته ادامه ورکړي، خوشحاله سوکاله ارامه ژوند ځوانان ورسره ولري، نه انجلۍ ته پیغور یې وسو، نو دا رقم ټولنه د زموږ دا چې دستي انجلۍ ته پیغور درېږي چې دا ماز یې نه کوزده نه یې کړي، دستي بیا د واده خبرې کوي. که چیرې واده یو کال وځنډېږي خو ټوله وایي یو کال کښېنسته، که دوه کال یې دوه کال، تر هغه چې نو ډېر څه وایي لا ناسته ده وایي لا ناسته ده. دلته ټوله دغه رقم خبرې په انجلۍ پسې، او د نارینه ته بیا څه شی دی وایي بېکاره دی او ولاکه بېروزګاره دی او کار نشي کولی ګټلی نشي، او خپله ښځه نشي راوستلی، ښځه د بل په کور کښېنول ده، بله دغه رقم خبرې په نارینه پسې کېږي. دغند نیمې عمر د دوی ده، یا د دوی پر کورو په مجردې کې پر تېرېږي، یا په کوژده کې پر تېرېږي، او باقي مانده د واده ژوند چې دی هغه په اولادو سره تېرېږي. دوی په خپل ژوند کې خوشحالي نه ویني. نو سیلاب صاحب د دوی سره بیخي ډېر کومک کوي په دا اړه چې هغه هم ولور ورته معافوي، هم ښه ودونه پسې ورته کوي. ډېر غټ کار دی چې دی کوي د ټولنې دپاره خدمت کول. نو دغه ته وایي
بله داسې کوم څوک پېژني چې سیلاب صاحب په همدغو ودونو کې چې دوی دسته جمعي ودونه کوي، داسې کوم څوک پېژني چې واده یې کړی او له واده وروسته بیا ډېر خوشحاله یې کله چې مصارف نه پرې راځي؟
د سیلاب صاحب ویډیوز او خبرې دی ټوله زه وینم، ټوله هر وار چې دی د څومره ډله ییز ودونه کوي، د څو کسانو ودونه کوي، دا مې ټوله لیدلې دي. دلې چې په کندهار کې کړي دي یا د کندهار څخه یې بهر کړي دي، خو لیکن دا بیخي ډېر د خوشحالۍ وړ دی. هغه مصارف چې دی د واده تر مخه کوي، هغه د واده وروسته په ښځې باندې کوي. په اسلام کې راغلی دی وای وایي د پیسو مصرف د الله تعالی پر لارې ښه ده که یا پر مېرمنې باندې مصرف، وایي هغه ډېر ثواب لري چې ته خپل پر مېرمنې باندې مصرفوي. لیکن دا رقم نو نه چې ته ولور راټولوي و خو سر ته ورکوي، بیا مېرمنه خالي لاس بیرته در سره استوي، د هغې مصرف بیا ته جلا کوي. دغه پیسې چې ده ته ورپاتې، دی بیرته خپل دغه مېرمنه راپورته کوي، بیرته د ټول مصارف بیرته پر دې کوي، خپل پر ژوند کوي، بیا ګډ ژوند سره کوي په هغه مصارفو باندې. هغه چې مخکې خپل وخت سر ته ورکړي، تر هغه بهتره دی چې وروسته تر واده دی وکړي.
میوان شینواری بیا وایي کله چې یو ځوان د دې توان پیدا نه کړي چې خپل واده وکړي، دا مسله جلی هم د پلار په کور کې له ګڼو ستونزو سره مخ کولی شي.
په حساب نامزاد شوي الکان دي چې د اوس د واده د ولور پوره کولو وسه نه لري، واده نشي کولی. نو دا خو یو جنجال داسې دی چې دوی ته یوه مېرمنه په کور ناسته ده او هغه هلته د هغې باندې عمر تېرېږي په دې. نو په دغسې حالت کې دا یو مثبت ټکی کېدای شي چې دوی واده وکړي، او دا ښه خبره ده زما په نظر، ځکه چې هلته د مېرمنې ژوند هم هغه خو دا عمر خو یو ټاکلې موده لري، دا عمر چې تېرېږي بیا په هر عمر کې خو واده مناسب هم نه وي که نه. زما په نظر دا ډېره ښه خبره ده چې هغه خلک چې نامزاد دي او د ولور پوره کولو وسه نه لري، هغوی سره مرسته کېږي، واده ورته کېږي. ګورې لوړ ولورونه چې دی دا خو ډېرې زیاتې ستونزې زېږي. د دې یوه ستونزه دا ده چې نارینه مجبورېږي چې د خپل واده لپاره په هره لاره چې وي باید ولور بشپړ کړي. په دې کې کله کله دا بې لارې کېږي او غلا او ډاکو ته مخه کوي تر څو پیسې پیدا کړي او خپل واده وکړي. بیا یو دا حالت دی. بل حالت کې کله کله هغوی چې یو څه سالم وجدان لري او غلا او دې شیانو ته زړه نه ښه کوي، په غیر قانوني لارو یا ناسمو نامشو لارو پیسې پیدا کړي، هغوی مجبوریږي چې بهر ته ولاړ شي، مثلا متحده عرب اماراتو ته یا نورو ځایونو ته، هلته درانه کارونه کوي. او یوازې درانه کارونه نه، بلکې د ډېرې مودې لپاره کار کوي تر څو ولور پوره کړي. او دا ولور چې تر څو پوره کېږي، نو دلته د نارینه عمر هم ډېرېږي، او په دا ډېر عمر کې واده بیا نور له طبي نظره نور مشکلات لري.
لکه څنګه موږ چې مخکې وویل، نن په خپرونه کې په ولسي جرګه کې د خلکو له پخواني استازي او د سیلاب بنسټ له مشر سید احمد سیلاب سره مرکه لرو. نوموړی په پایل کې دا راته وایي چې دوی ولې د ځوانانو ډله ییزو ودونو کولو ته زمینه برابره کړه، او تر ټولو لوی علت یې څه و؟
ډېره جالبه پوښتنه مو وکړله، او زه فکر کوم چې اکثره مینهوال به په دې باندې نه خبر چې علت څه شو چې ما ډله ییز ودونو ته مخه کړله. تقریبا دولس دیارلس و څوارلس کاله مخکې د کندهار به په زندان کې زندانیانو اتصابی غذایی کرده. یو ځوان و ډیر شایسته آوازی و او ډیر شایسته شعر جوړ کړی و بیا می دا ځوان واخیستی د نور بندیانو څخه می جلا کړي. ورته مې ویله چې ځوانه پوښتنه در څخه وکړم خفه کیږي خو نه ولې مهرباني. ورته ویله چې پر کوم جرم راوستلی و پر غلا باندې. ورته ویل چې زه ټوکې نه درسره کوم. دا ځوان راته ویله چې زه هم ټوکې نه درسره کوم. ورته ویله چې اتهام دی او که لاس په لاس بلفیل نیولې و یا لاس په لاس بلفیل نیولې. ما ورته ویل چې علت یې پوښتنه کولی سم ول بلې و اته نه ورځې وی کلاس ورځې اختر ته پاته وې. نامزادی مې زنګ راته ووایي چې زما خاله د لور سره زه هم چشمي یا زدیت لرم. نو او هغه ته د اختر په ورځ باندې وچ ولنده میوه پلار ورونو دوی ته دې ته کالی تلا دا ټول شان راوړي. نو که یو نه خودم تر هغو ما ته کم تراوی نو تر دې بیا طلاق راکړه. وایي دا خبرې پر ما باندې ډېر بد تاثیر وکړي. په کور کې مې دومره امکانات نه درلودل چې زه د دې غوښتنو ورپراکړم. زه راولاړ سولم دوستانو باندې وګرځېد. دوستان هم چا کز رانه کوي. بالاخره د همسنفي موټرسایکل مې غلا کړي. د غلا په وخت کې نه یم نیولی د خرڅ په وخت کې ونیولم. او دا هغه ځوان و چې اخري کال یې د پوهنتون د فراغت و بي بي څخه فارغېدی. دا موضوع ډېر سخت و دردولم. ورنم بیا مې پوښتنه ځینې وکړه د ځوانو څخه چې په دغه قضیه باندې څومره کسان دي. ول په اړه سولو ځوانانو که هر نو جرم و جنایت چه کردی وی پا داما بس که وی اساس او بنیاد لور ملامت اون که والوار دی بیزای رواجون دی زد و زدبازه دی او پا واده که لور مصارف. بیا موش کشنسو یو تر همو جور کرل بیا پا کندار که شروع که دو بیش نفره و
که موش دارت وی چه کلا تاسو پا پایل که تصمیم نیسه چه ده زوانانو یو دلیز و در منځ کړی او دغه ټول چارې مخکې اوسې. آیا د ځینو خلکو له خوا له بد چلند سره هم مخکېږي؟
دومره منفي خبرې پر ما پسې دغه کړي زما پراکسو باندې سره چې لفاره کش کړي او سره خاتون یې راکش کړي چې د زموږ کلتور اناناتو فرهنګ د منځ څخه وړي او د زموږ کلتور اناناتو فرهنګ دی.
سلاب صاحب آیا د سیم سوي چې کله تاسو دا اقدام کړی چې د انجلۍ واده د پرتل مصرف څخه سرته ورسیږي د ناوې د خپلوانو له خوا ورور پلار دو کسانو له خوا له تاسو سره تون چلند شوی؟
کابل کې یو موضوع پیښ شوله خو سره ټوله وادي ورسره کړی وخت چې موږ دفتر ته راغله چې زه ولیدلم یې پلا چې کړل چې او وای دا خو ډیر پیسې لري یو روپۍ زما د لور د ولور د درته لاس لکه کمی لور نه در کوم. نو ما چې ویل چې تکه دونه نری خو د لاس لکه افغاني راکم. خو ما هرڅه کوشش وکړ چې زه احساساتي نسم د بداس یو خبره کول چې زه پر احساسات راسم او د لاس لکه افغاني ورته ورکم د دغه وتاکه څخه وتلم د خو سر یک د زما د دفتر څخه نه وتی چې تبه اتمن زما د لور لاس لکه افغاني به زما د لور درکې او زمم نه چې راینه کې هغه خپل امنیتي کس مې ویل چې دیشه ماده باندې دفتر یو باسه وسه دا خودل تخلاص وسوله خبره زومې بیرته د لیست څخه وایسي وسنو د دوی سرنوشت شو ځوان را ولاړ سو کور یې درلود دی هغه خرڅ کې یو نوم رمزه کوي هغه خرڅ کې یو څه پیسې د یو چا څخه خرڅ کړلې واده وکي هغه شرط شرایط یې پریښو او ټول ورته دا نوی دراوړلو وخت سو خپل د زوم ماته کې ساکي. نو هغه حسین میراته وای چې دا د کور سامان وو دا ولې موټر نه دی راوستلې وای ډیر خوش کېم راته وکړل چې دا سامان خو د کور مخته پروت یا او دا ټول د کاله جرګه موټر راوله دا سامان در سره انتقال ک دغه ځوان د سلحاو کسان و مخته د خپل د خسر پر مخ باندې ورتوف کړي او ورته ویلي و چې تا کومه ته شي نه دی پریشي زدا سامان چیرې وې سم تا په ما باندې ټول شان خرڅ ک وس یو مهربان انسان یو چار دیوالې را کړی دي چې حالت متلور خیمه درولې دي په یو خیمه کې به زه او سالور بي دي جو په بل خیمه کې مور د خوند سر د بل خیمه کې می ورونه دي او په بل خیمه کې موم د میلمه د پاره درولې ده تا ما ته هیڅ شي نه دی پریشي نو زه د ساش انت ضرورت لن تخپل لور پر ما باندې خط څکل نور ته دې حق نه لري چې د خپل لور پښتنه زما څخه وکړي. یعنی دا یو د وسینه د دوی د وسینه د پزرهاو د رقم دردون کې واقعیت او دردون کې کیسې مشتدل کړه د دې په بغلان کې یو مېش مخک مجلس واده درلودي سبا واده دی د ناوی کالی جوړ سوی دی د زوم کالی جوړ سوی دی کارتون په نامه باندې چاپ سوی دی خو سر دوی په شی په یو موزه کړلې ورته ویل چې دوه لس لک اول ور دی چې دوی افغاني کیمرا کې ولا کې راڅخه بوسه هغه ځوانم را ولا ضرورت یې زنګ وه ورته ویل چې 25000 افغانۍ زما په باکس کې دی هغه در سره او زما درې جوړې کالی د هغه ځای څخه حرکت وکړي پاسپورت او هغه پیسې ورته راوړي د هغه ځای څخه ایران ته حرکت وکړي. تاسو باور وکړي نه یوازې زه بلکې دا څه چې زومان و د زومانو دوستان و د ټولو وژړول ځکه چې دا ځوان ایتیم و هغه خلک مقابل کې و درېدل منفي ګرایي وکړل چې خپل لور به په شل دیش لکه یا څلوېش لکه باندې خرڅه کړي و یا به خپل خور خرڅه کړي و او دغه پیسې به راخستل یا به ځان ته موټر رانیوي یا به ځان ته کور رانیوي یا به خپل اولاد ته کوزده په دغه پیسو بیرته کول او یا به هم خپل زوی خارج په دغه پیسو باندې استوي. نو موږ دا مبارزه اول هم د لوړ ملاماتونکي ولورو به ځای رواجونه په ټولنه کې د زد و زد بازی او واده کې د لوړ مصارفو په هر کال کې په زرهاو افغانان د لوړ ملاماتونکي ولور او د واده د مصارفو د پیدا کولو په خاطر باندې د یواد کور کلی او دوستان او پرشدول ته مجبور کیږي چې پر لاري باندې یاد بیرحمه د نور یوادون د بیرحمه مرزبانانو د خواڅخه په شهادت باندې رسول کیږي یا په مواد مخدر باندې اختل کیږي یا روحي او رواني تکلیف ورته پیښیږي یا د بیرحمه کچاک بورش کار کیږي او یا هم په واور کې خپل شیرین ژوند لاسه ور یاد یونان او د ترکیه په دریابونو کې ځنګلي ځناور خوراک کیږي او یا هم په نور یوادونو کې بندیان کیږي کلونه کلونه او دلته هم نامزاده بیچارهګي ورته راسي.
د افغانستان په کوم ولایتو کې تر اوسه پورې ټول شمیر څومره ده؟ په کوم تعداد ځوانان ودونه دغه سیټ په ډله ییز ډول کړي چې تاسو زمينه برابروي؟
تقریبا تر لس زره جوړي اوښتي دي په دیارلس څوارلس کال د افغانستان او مختلفو ولایتونو ته مو مخه کړې ده. الحمدلله د مختلفو قومونو څخه ډله ییز ودونه زموږ هر ډله ییز واده د شپږ قومه اوه قومه اته قومه د بېوزلو ځوانانو څخه یعنی یو کوچنی افغانستان هلته په هغه خپل ولایت کې ورته جوړ کړو. په دغه یو ډله ییز واده کې څلور برنامې لرو. اوله برنامه یې ډله ییز ودونه کوو چې هغه په د نوملیکنې په وخت کې څوارلس شرطه لري.
یو ځوان باید کوم شرایط پوره کړي لغه وروسته بیا تاسو د دوی ودونه کوئ؟
اول د ډله ییز واده زوم باید معتاده مواد مخدر نه وي. دوم د ډله ییز واده زوم باید په رواني تکلیف باندې اخته نه وي. دریم د ډله ییز واده زوم باید بی روزګار نه وي. څلورم د ډله ییز واده زوم ته زموږ په منځګړیتوب یا خپل خسر سل په سل کې ولور ورته وبخشي. پنځم د ډله ییز واده زوم اګه اکل 200 څخه تر 1500 پر روزانه عاید یا لزر اوغانی پوخ ماش ولد ا دی اکل باید شپش کاله په نامزادی کی تیر کړی وي. دوه هم اغه ځوانان دي چې اته کاله لاس کاله دولس کاله په کوزده کی تیر کړی دی نس کولای چې دغه پیسې ورته خپل خسر تور کی. نورځین مشتوی چې موږ په ډله ییز واده کې مې نسې ماسیز موږ سره په جرګه باندې را سره ولاړ سي ستا خبره زما خسر مني فقط په ننوادي موږ هلته ورته ورځو وزور زاری کو چې خپل پر نور زوم دي رحم وکړه څوارلس پنځلس کاله دي یا دیارلس دولس کاله دي یا لس کاله دي جزا ورکړې ده رحم وکړه چې الله سبحانه وتعالی پر تا باندې رحم وکړي. نو نور قومي مشران هم دوي دغه په مخ کې بیا قومي مشران په سل کې سل فیصد زما طرف نیسي یعنی تر اوسه په څوارلس کاله کې نه ده پیدا شوی چې هغه چا طرف دي نیولې چې موږ په ننوادي یا په جرګه باندې ورغلي. دریم برنامه دا کندی خوندی چې کندیانی وي وروره راځي پلار راځي یا مور راځي چې دغه رقم لور میده که په دغه شرایط باندې ځوان درته پیدا سو یا په دغه عمر باندې یو څوک پیدا سو ته زموږ د خواڅخه وکیلې مرکه راوسته و. څلرم هغه برنامه ده چې یو څوک راسي وایي چې زما وزوی ته که چالور دلودله ولوار نه غوښته او شرطونه درانه نه و په دغه شرایط باندې په دغه یو برنامه کې موږ څلور برنامه لرو.
په دې خبرې وکړي چې یوازې هلکان مراجعه کوي چې سیلاب صاحب زموږ د تاسو را ته ترتیب تنظیم کړی او کنجونی مرضی تاسو را کینی مشوره کوي درته وایي چې د کوزدي ډیر وخت و تلیده دی واده پاره تاسو مرسته وکړي.
تقریبا اته نه لس کاله مخکې یوازې الکان راتلله پلار بو د کلی مشر بو قومي مشر دا بو په دغه اخیرو کې تقریبا تر الکانو انجونی ډیر سبکنام دا کړی دغه راسي وایي چې زما تلک یا لس لک مهریه ده او پنځه لک یا څلور لک می د تلا شرط دی او د واده مصارف هم درې څلور لک ټوله پاره ساتلس لکه ایشل لکه کیږي زی ورته بخښمه کته سي مشتلې زواده کې ونيسي. وکیل د گزار یا د ځان سره راوستلې وي پلاړ د ځان سره راوستلې وي مور ور سره وي دا ور سره وي الته مشته ګوت راولګي د خپل مہر د بخښلو فرما تکمیل سولا او مش پلس کې نيسو.
دا کوم چې تاسو برابر وي مثلا کیکس مثلا هر څه دي کالی سول زوم ناوته ګلان چې غړه کې چې تاسو له ګلپوش نه دا ونه کړې موټر ورته ګلپوش کې دا هر څه مصرف لري. د افغانستان اوسنۍ وضعیت هم په داسې حالت روان ده چې اقتصاد د خلکو ورستر بل نورم ضعیف کیږي. دا لکه تاسو کومه کوي مثلا د یو نفر دوه نفر او لس نفر موضوع نه ده او دا د یو کال دوه کال خبره هم نه ده کلونه کلونه کیږي. تاسو خپل دغه څه چې ضرور دي څه رقم پوره کوي؟
یو شی زه ډیر جالب درته وایم زه خپل هم نه پوهیږم چې دا څنګه سره رسیږي. موږ چې وخت د لیز واده نو یو ورور زنګ راوي چې دا ځل د لیز واده دی اعلان کی څو نه یو زمان دی زورته مې چې سل جوړه وای سل جوړه کلی نه یو خورته زموږ د شرکت ته خواڅه اعلان ک یو یو جوړه د دوی د فارم ثواب هم خورمه تو مستحق سړی ته ورغی او هم د دوی د فار یو تجارتي اعلان سود دوی شرکت ته فار بل نه پر بیا زنګ راوي چې ز ار نه یو زوم ته پنځلس کلمه شامپو مجور کو بل بیا د زنګ راوي چې ار نه یو زوم ته دوی چې اتر ورکو بل بیا د زنګ راوي چې موږ دغه کو البته بیا زموږ کورنۍ ته فقط دوډۍ پاتېږي دا د ډلیز واده د نه یو زوم کالی دی او ځینې هغه قیمتي لوښي دي چې هغه پاتېږي اوس د هر ډلیز واده کې بغیر د ناوی د مکسیکن میسه څخه څلور پنځه شپږ جوړې نورې د ناویانو ته توفې ورکول کېږي د دې وڅنګ ته بیا هغه خسران چې سل په سله کې ولور بخښلی د زرهاو کسانو مخ ته بیا د عزت لنګوټه ورته تړو او توفې ورته ورکو
بله تاسو ویل چې په اوله کې مخالفت وسه د ځینو کسانو لخوا چې هغه څوک چې مثلا ولور اخیسته و د ډېر مصرف طرفدار وروسته بیا خلکو د تاسو کار وستایې که اوس ته راسو آیا اوس هم داسې څوک شته چې تاسو له کار سره مخالفت وښي
بله په وار وار باندې چې موږ یو ولایت ته ورغلي یو مخالفتونه دي بیا په نورو ولایتو کې د قومي مشرانو سره مجلسونه شروع کړل د علماو سره د قومي مشرانو سره ملکانو وکیل د ګزاره سره د لیکوالانو شاعرانو ځوانانو سره د لوړ ملامتونکي ولوارو بیا ځای رواجونه په ودو کې د لوړو مصارفو د مخنیوي په خاطر باندې مو مجلسونه شروع کړل چې الحمدلله په ټولو ولایتو کې د دوی د خوشی وړ او د حمایت سبب وسوله چې ډیر سخت حمایت ټولنې د اکثریت ډیر سخت حمایت موتر لاسه کوي
خا اوس که په دې خبرې وکړو چې تاسو د ځوانانو لپاره یوازې ودونه کوئ او که د ضرورت ځینې نور شیان چې په ګډ ژوند کې په کاریږي هغه هم ورته برابروي
یوازې دلته واده نه دی خو سر سل په سله کې ولور ورته بخشي او موږ هغه هر هغه څه چې یو ناوی وزومي استفاده کوي تر تختې خواب پورې د کالو پنځل تر ماشین پورې تر خیاطۍ تر ماشین پورې تر کالینې پورې د اشپزخانې لوښو پورې د امام تر وسایل پورې یعنی هر هغه څه چې و نای عزومی استفاده کی تر قران عظیم شان تر جنماز دم مکمل مجنای عزوم ته الحمدلله خپل د خیره بنسټ د خواص ترتیب تنظیمو د واده څخه نور د علامتون کی رواجونه دلته ډیر سخت دي چې ځوانان ډیر سخت دردوی او زوروی کړي مثلا براتې دي دم یو رواج دي روژاتې دي دم یو رواج دي چې نای عزوم زوم و نای ته توپی لري زمستانه بل رواج دي تابستانه بل رواج دي نوې کال بل رواج دي دوه اختریان دي کوچنی اختر او لوی اختر رواجونه دي چې نای عزوم زوم و نای ته کالی دغه کې یو دبل کور ته دوستان سره زی بول دی شالندخته دی سلام کنه دی جمراتای دی داسې بشمار رواجونه دي چې مصارف د واده څخه لږ کم وي یو ډیر عادي واده چې یو څوک یې د کوزدې د وخت څخه بیا تر واده لس لک تر 12 لک افغانۍ د هغه کم اندازې ده ځینې ولایتو کې بیا دومره دردون کې حالات چې درې څلور اولادونه پیدا شوي پر هغه سربیره باندې خو رواج دی پاتاسو دی پر هغه سربیره باندې هم هغه ولوار او کم شرایط چې خپل پر زوم باندې شو هغه ځینې وایي دومره بد رواجونه دي چې دغه ولوار ځینې د دازومه څخه ول ورغلی بیا د شان په دغه کور کې ورکړي چې 50 کاله ورسته له هم دینه استفاده کوي
ډیره مننه سیلاب سه محترم په دې لاره چې د تاسو دغه زحمت د خارج په افغانستان کې د ناسم دود د مخنیوي لپاره کوي او هغه کسانو سره مرسته کوي چې د پرختیا سره ضرورت لري د ته دوام ورکړي او همدا ټول افغانانو هیله د تاسو څخه یو نړۍ مننه تاسو ژوند دي سلامات اوسئ
استاد ټول کارو ستاینه کوم او مننه کوم چې خپل ځان مو وقف کړی دی و دغه اجتماعي ستونزو ته لار د حل ورته پیدا کوي د میډیا پر مخ باندې راولې پر هغه ستونزو باندې ژغېږي
دران دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کی چی است الله مومال او ملګری
شهیدو تکلونو فریادونا تو چی جبا دا پشتو وی زبا یما هبن کری پشتان زمالا لونا تو چی جبا دا پشتو وی زبا یما هبن کری پشتان زمالا لونا تو چی جبا دا پشتو وی زبا یما فخر کلی پگور کی اومی نلی گل دبدو سپتونا دهرمان پلم بو اسوام تیتن شوام اومی نکرل مغرورانو تاؤزرونا چی زاده کی اسی شوی بولو اجزا مکرل ما تاغ دورو زنزیرونا که حتو پلک نبادی پا ما وکڑی ما جی تڑی دی
افسوس
سیاد نے وقت کل وزرونا ماس مان دا آزادی تلار استلا خو خو نیش کاری می مات کل وزرونا ہر خواچی دو پاپ تم لڑم فرش بی بو دی بولان دی دامونا لاس می چکر ددر مند
وما ورس دا ونی مهم او پیښه تا
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه زه سید شنواره مو د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځنګړي ومه ورسته مرحبا نن خبرې کې چې نیوزیلند خپل یو تاریخي غر ته د انسان هویت او شناخت ورکړ امریکا کې د بل شي هم نه د چرګانو د هغې او کاتی راغلې ده او پاکستانی لوی مفتي نه مو هم خبره وم چې د هندي وی فلمي نڅاګرې سره واده غواړي خو تر هر څه لومړی د ونی د پیښو مهم ټکي ترکیه کې د نوی بدلون لپاره د لیدنو کتنو غنګوسی سرچینې وایي سیاسینو پاکستانی پلاوی سره کتلي مقامات شورا وایي امریکایي پلاوی راغلو له څو کارو د موقت حکومت مشرۍ ته پته محمد شاه دوری نه وایي بدلون خامخا را روان دی
چې پیسو امبارونه ځان ته جوړ کړی دي د افغانانو په کیسه کې نه دي په هغه وخت کې دوی کار کولی ولې به نړیوال خفه کېدی ولې به امریکا د افغانستان نه تپوی او همې امریکا زور دا کړه همې نړیواله زور دا کړه همې ملت ته اور ورواچو تباه کړه نده خلکو باندې باید حساب ونه شي
پاکستانی ها زیاد تلاش زیره دارن که در افغانستان نظام یا دیدگاه نظام در مورد پاکستان تغییر بکنه و چیزایی را که اواز هستن که میگن که مسئولین آیسای با بلند ترین اشخاص جبهه مقاومت دیدار کردن این از طرف جبهه مقاومت رد شده و تانوز هیچ گروه مخالف مسئله امارت اسلامی حمایت های سیاسی یا نظامی از طرف هیچ کشور نمیشن
که چیر جهادی تنظیمون مشران لدین انکار که چی گویده ملاقات نداشته و باید چی دوی ولسته
وضاحت ورکړي ځکه چې ولس نور په دې باندې آګاه دی چې پاکستان خپله استخباراتي لوبه په افغانستان کې غواړي ورته دوام ورکړي. دغه د 50 کال راهیسې دغه لوبه په افغانستان کې روانه ده. دوی هېڅکله هم نه غواړي چې جنګ په افغانستان کې خاتمه پیدا کړي.
د افغانستان له نوم د ټرمپ خبره ایستل او د طالبانو اختلاف د طالبانو د اختلافاتو په اړه غنګوسي اوشته رسیدلی، خو ټرمپ تیره وونۍ یوې افغاني خبریال سره په چلن ښکاره کړ چې د افغانستان په کیسه کې هم نه ده.
تر څو چې د افغانستان د ټولو قومونو او د افغانستان د خلکو په اراده باندې نظم، نظام، حکومت موجود نه وي، هغه نظامونه په افغانستان کې نتیجه نه ده.
د خاص پروژې لپاره دلته ټاکل شوي دي. دا معیار دی خامخا پوره کوي. او کدی چې اختلاف یو څه کوي، بیا له بهر نه دوی ته وارننګ یا ګواښ کیږي.
او د افغان ښځینه کرکټ لوبډلې لپاره هڅې آسٹریلیا کې د افغان جنو لوبډلې ته مرستندوی صندوق جوړ شوی. آسٹریلویانو 80,000 او لندن کې یو کلب ورته 100,000 پاونډ مرسته اعلان کړې ده.
په دې کې د سی پی مثلا ملاتړ موږ ته ډېر مهمه شي. هغوی د موږ د شا ودرېږي او همچنان د سی سي ډېر موږ خپل هغه کوششونه نه پرېږدو. انشاءالله ټیم جوړېږي.
بیا هم ستړي بشه که څه هم د مقاومت شورای په ښکارا او رسمي ډول ردی وای دوی تیرونه پاکستانیانو سره نه، بلکې یوازې یو ځای د ګلوبل پیس انسټیټیوټ له امریکایي پلاوي سره کتلی. خو د دې شورا او ائتلاف څو سرچینو ازادې رادیو ته تایید کړی ده چې تیرونه په ترکیه کې د پاکستانی پلاوي او طالب مخالف سیاستوالو ترمنځ لیدنې کتنې شوې دي، مګر د سرچینې په وینا معلومات د حساسیت له امله پټ ساتل شوې دي. دا سرچینه وایي د پاکستانی پلاوي ټولې لیدنې له هغو سیاستوالو سره په جلا او ګډ ډول تنظیم شوې چې د مهال په استنبول او انقره کې میشتي او د طالبانو په ضد د بهرني ملاتړ جلبولو پلټکې دي. سرچینه د دوه ناستو په تړاو آزادې رادیو ته وایي پاکستانی لوري د افغانستان د راتلونکي په تړاو د دوی نظرونه اخیستي، د پاکستانی ویزو او د ژوند د امکاناتو د ورکړې وړاندیزونه کړي او له طالبانو سره د اسلام آباد د روان ظاهري مخالفت په اړه ځینې معلومات هم شریک کړي دي. خو په ترکیه کې یو بل افغان سیاسي چیره آزادې رادیو ته وایي د پاکستان د استخباراتو پلاوی د ولی خان غبیزي په مشرۍ ورغلی او له دومره لوړو پوړو سیاستوالو سره لیدنې نه دي شوي. د کومو چې آوازه ده
در کشور ترکیه اکثره سیاستمدارا کوشش میکنن در سفارتخانه برند و بگویند که برای ما امکانات بدن که ما میریم در افغانستان یا می جنگیم، یا ای که حکومت فعلی را تحت فشار بیارن تا اونا مطیع عزیز شوند که بیان برای مذاکرات آماده باشن. اما تا هنوز هیچ نوع اتو یک زمینه برشان مساعد نشده. البته پاکستانی ها زیاد تلاش زیرا دارن که در افغانستان نظام یا دیدگاه نظام در مورد پاکستان تغییر بکنه.
تا کومه نتیجه کومه غنور که زکه غم متاثر سوی چیدی چی اغا نور افغانان تا ایدوی خپل قومون تا ایدوی کورنی اوی نفرت کری نور نه غواری نه افغانان دی غواری. پاکستان سر دیده پاره چه زن فال وخی اکتیف وخی طالبان ما دی فشار وچی و یا غربی نری تا وخی چه داسی و پروگرام زمخت بیایم خپل چالوال که خپل کار مختبیایی خپل با دفع پالیسی مختبیایی دوگو چارواک نور سنه جوری اگر نور نه وانان نه نریوار گوارزه که دوی خپل اعتبار لاسر کرده که افغانستان ده پار کم موقت اداره جوری گی یا اطلافی حکومت ده که با خانخان نوی چیری نوی کسان بی پا گردون ده طالبانو پروگرام ده طالبانو که مغا دیر افراتی کسان بنی نو ده پروسه و ده پدی دار منده مختبر کیه.
دا په داسې حال کې ده چې زلمی خلیلزاد په دې تړاو ټویټونو کې ویلي که چېرته دا خبر رښتیا وي نو دا د افغانستان لپاره خطرناکه ده، ځکه پاکستاني استخبارات به وغواړي چې له دغو رهبرانو د افغانستان په بې ثباته کولو کې استفاده وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم لومړی وار د دوی پر ضد د کومې فعالې سیاسي ډلې اړوند دغسې ګنګوسو ته غبرګون ښودلی او زیاته کړې ده که دا خبر رښتیا وي نو دا د افغان سیاستوالو لپاره شرم دی. بلخوا په ټولنیزو شبکو هم دغو ګنګوسو ته پراخ غبرګونونه ښودل شوي او ګڼو فعالانو ویلي چې د پاکستان په لاس او مالکیت افغانستان کې د هر ډول بدلون سره مخالفت لري.
دا یو بد خبر دی که چیرې جهادي تنظیمونه مشران له دین انکار کې چې ګویا دا ملاقات نه ده شوی، باید چې دوی ولس ته وضاحت ورکړي، ځکه چې ولس نور په دې باندې آګاه دی چې پاکستان خپله استخباراتي لوبه په افغانستان کې غواړي ورته دوام ورکړي. دغه د 50 کال راهیسې دغه لوبه په افغانستان کې روانه ده. دوی هېڅکله هم نه غواړي چې جنګ په افغانستان کې خاتمه پیدا کړي. هره مختلفه ډله سره دوی همکاري کړې تر څو پر دا جنګ تود وساتي. پرون پورې طالب سره همکاري کړې د جمهوریت په خلاف. اوس دوباره پخوانی جهادي ډلې را ژوندۍ کوي د طالبانو په خلاف. زه فکر کوم چې افغانان دغه مبارزه باید په خپله وکړي، ځکه چې په آخر ورځ کې پاکستان او خصوصا استخبارات پاکستان د خپلو ګټو لپاره دغه لوبه مخته بیایي چې دا د افغان ولس په ګټه نه ده.
او د امریکا نه هم هیله دا ده چې په داسې استخباراتي شبکو باندې حساب هم ونه کړي، تکیه هم ونه کړي، سرمایه ګذاري هم ونه کړي. افغانان د ډېر څه کولو توانایي لري. افغانستان کولی شي، افغانان کولی شي چې هم سور هراولي، هم ملي والی تامین کړي، او نړیوالو شخصیتونو سره تفاهم وکړي. هغه هم د تیرو فاسدو شخصیتونو نه نه چې هغه یې په یوه پیسه هم نه ارزي، یې خپل امتحان ورکړی دی، یې چورو چپول کړی دی، خارج کې د پیسو امبارونه ځان ته جوړ کړی دي. د افغانانو په کیسه کې نه دي. په هغه وخت کې که دوی کار کولی، ولې به نړیوال خفه کېدی؟ ولې به امریکا د افغانستان نه تخوی؟ او هم یې امریکا زور دا کړه، هم یې نړیواله زور دا کړه، هم یې ملت اور ور واچوه، تباه یې کړه. نو دې خلکو باندې باید حساب ونه شي. او نړیوالې مخربې استخباراتي شبکې، خاصا پاکستان، ایران په دې مسایلو کې ډېرې لاسوهنه کوي، او دا زموږ لپاره ډېرې تباه کوونکي او دردونکي دي. نړیوالو توجه جلبوم دې مسایلو ته چې افغانستان په حال رحم وکړي، افغانستان ولس نور ونه ځوروي، هلته تعلیم و تربیه بندي، هر ډول علمي صحي کارونه تباه بربادي، خلک ډوډۍ نه لري، خلکي چی نه لري.
او د ډونالډ ټرمپ د لوړې مراسم وروسته چې په افغانستان د امریکا ګڼ کومکونه بند شوي، او یو شمېر امریکایي چارواکو سویس بانکې د افغانستان د 3 میلیارد ډالرو د بیا کنګالولو آوازې ګرمې کړې دي. ورسره سم په افغانستان په پټه د طالبانو د سیاسي معین عباس تنگزي وتلو کندهار کې د طالبانو د مشر غونډې نیول، او تر دوو نیو زیاته موده عربي اماراتو کې د سراج الدین حقانی پاتېدنې یو وار بیا د طالبانو په صفونو کې د ژورو اختلافاتو ګنګوسې زیاتې کړې دي. دوبۍ ته د ملا عباس تنگزي او سراج الدین حقانی له سفر وروسته تېره اونۍ راپورونه خپاره شول چې د طالبانو مشر کندهار کې غونډه نیولې، ټول وزیران ممنوع الخروج یې اعلان کړی دي، او شرط یې هم ټاکلی چې هر وزیر باید له دننه د سفر اجازه واخلي. دغو تودو ګنګوسو ته د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد مجبور شو چې په یو ټویټري سپیس کې خپلو پلګانو، فعالانو او لیکوالانو ته د وروستي وضعیت په تړاو معلومات رایه کړي. هغه په یوه ټلویزیوني مرکه کې هم له طالب وزیرانو غوښتي دي چې په عام سټیج او رسنیو کې د نیوکو پر ځای د اصلاح لپاره خپل نظریات د طالبانو مشر ملا عبت الله سره شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د دې ډلې د خپل منځي اختلافاتو په تړاو نړیوالو رسنیو ګارډینز او انډیپینډنټ هم راپورونه ورکړل، او زیاته کړې ده چې عباس تنگزي د هیبت الله د قهر سره مخ و، خو حقانیانو له خوست هوایي ډګر نه دوبۍ ته ایستلی دی. دغه راز طالب سرچینې تاییدوي چې دوبۍ ته د سراج الدین حقانی سفر هم له دوه اونۍ اوږد شوی، او د طالبانو مشر ملا هیبت الله ته نږدې حلقه کې د هغه فعالیتونو ته د شک په سترګه کتل کېږي. داسې ګنګوسي هم وایي چې طالبانو تازه د خپل مشر په امر کابل کې نوي وزارات نیولي، او ځانګړې قطعې موظفې کړي دي چې د دوی په منځ کې پېښېدونکې ګډوډۍ ته تابع ونیسي.
چې د ولس په خدمت کې نه وي، هغه د ظلم او استبداد وسیله ده. او دې ورځو کې د کندهار حاکمانو کابل ته زیات قوتونه رالېږلي دي، او کابل میدان هوایي د کنټرول لاندې دی، او بعضې ټاپو په سر باندې قوتونه ځای په ځای کړي دي. د آرک شاوخوا قوتونه ځای په ځای کړي دي چې څوک مسؤولین خارج ته د تګ او فرار چانس ترلاسه نه کړي. نو 15 حوزو کې پولیس هم تبدیل کړي دي، خپل کسان یې مقرر کړي دي امیرین د حوزو. نو دا به سراج الدین حقانی ته هم د منلو نه وي، اگر چې هغه اوس راغلی دی د عربو نه، د قطر نه، به د زغملو نه وي. او کومک ته چې خوست کې ده او بعضې فدرالي حملې کوي، هغې د انتقال له خواهش هم کړی دی چې کندهار ته باید نقل شي، خو فکر کوم موافقه یې نه ده کړې. او ملا برادر غنی زخمي و، هغه اوس جوړ دی. او خوشحالي وکړم وګورم د محمد حسن اخوند اقتصادي معاون. نو دغسې ستونزې موجودې دي، او د ستونزو د حل دپاره یو ملي افغاني طرز و تفکر، جرګې او مرکې نه کار اخیستل پکار دي. دا ستونزې باید حل شي، او کنه خپل ځان به پخپله تباه کړي چې د هغې علاج بیا نه کېږي.
د طالبانو د چارواکو کورنی اختلافات په کچه منی، لکه وګوره چې په میډیا کې د مخالفین له خوا نه، د نورو یا د بهرنیانو یا د پاکستانیانو له خوا نه انګازه او انګیرنه کېږي. دوی معمولا تابعدار دی، او تعود دی، هغه تعود چې په دعا کې دوی سره سوی دی، دوی ستراتیژي پروګرام هم له بهره له بل ځای راځي، او دوی د یو خاص پروژې دپاره دلته ټاکل شوي دي. دا معیار دوی خامخا پوره کوي، او که دوی چېرې اختلاف یا څه کوي بیا له بهر نه دوی ته وارنه یا ګواښ کېږي. دغه لپاره دوی صرف دغسې اوازې خپروي او بعضې خبرې کوي، نور کومه خاصه مسله دلته به نه لیدل کېږي.
شنونکي په دې باور دي چې تېره اونۍ له یوې افغان خبریالې سره د ټرمپ لنډ ډیالوګ او د افغانستان له موضوع نه ځان تېر راوستل ښیي چې ترامپ د طالبانو منځ کې د هیڅ ډول ممکنه درنې پیښې مخنیوی ونه کړي، او پر طالبانو د امریکایي نغدو ډالرو کڅوړو بندېدل، د یوسایډي د پروګرامونو بندښت، د موسساتو تړل کېدل، او په ممکنه ډول د ترامپ لخوا سویس بانک ته د افغانستان انتقال شوې 3.5 میلیارد ډالر پانګې بیرته کنګلېدل باید د طالبانو خپل منځي مشکلات او اختلافات لا زیات ګرم کړي او دوی به له خپل منځه اوپل شل شي. بلخوا په دوبی کې افغان سوداګر او له څو کال راهیسې د افغانستان موقت حکومت مشرۍ ته په تمه ناست احمد شاه دوراني په یو پیغام کې ویلي چې اوسنی وضعیت دوام نه کوي او بدلون به خامخا راځي. خو یو شمېر شنونکو بیا تر اوسه د طالبانو لپاره دا ستره کامیابي بللې چې لا یې هم خپل منځي شته اختلافات په هر ډول او شکل کې پټ ساتلي دي او یووالی یې خوندي ساتلی.
زه پر نړیواله ټولنه باندې غږ کوم چې افغانستان مه پرېږدي، یو مشروع نظم افغانان غواړي، یو مشروع حکومت د خلکو په اراده او حکومت د خلکو په اراده نظم او نظام غواړي. ټول افغانان د دې حالت څخه خسته شوي دي او دا هم په دې دنیا کې یو مملکت دی د افغانستان چې ډېر مشکلات او ستونزې لري، ډېر سخت حالات پر تېر شوی دي، او موږ پر تاسې باندې غږ کوو چې موږ د دنیا سره او د نړۍ سره تحملات غواړو او د منطقیت د ټولو سره موږ تحملات غواړو، ځکه چې په هر دنیا کې چې ژوند کوي مجبور یې چې باید د دنیا سره د منطقې سره د همسایګانو سره تحملات وکړي، ځکه چې ژوند بې تحملاتو نه کېږي. نو موږ پر نړیواله ټولنه غږ کوو چې یو وار بیا د افغانانو سره یو لاسنیوی وکړي چې هم اقتصادي مشکلات لري، د هرې نگاه څخه مشکلات ډېر دي او ټوله نړۍ نړیواله ټولنه په دې ټولو خبر دي.
او په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د زورونې ویستلو په دوام د دغه هیواد چارواکو تازه پریکړه کړې چې له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه راجستر شوي افغان کډوال او هغه 20,000 افغانان هم باسي چې د لویدیځو هیوادونو سفارتونو د کیسونو په تمه دغل ته ساتلي دي. د پاکستان ډان ورځپاڼه راپور ورکړی دی چې د دې پلان د عملي کولو پریکړه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف او د پوز مشر په مشرۍ د یوې غونډې په مهال شوې او ادارو ته یې هم امر کړی دی چې دا پلان د پی او آر او ای سی سی کارت لرونکو افغانانو په اړه له اعلان پرته دوو مرحلو کې عملي کړي. بلخوا د پاکستان د حکومت د لارښود په اساس چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د پاکستان څانګې په خپل واټساپ خپور کړی دی، د افغان طبیعت ای سی سی کارت لرونکي افغان کډوال باید له لاهور او راولپنډۍ ووځي او افغانستان ته ستانه شي. د پاکستان داخله وزارت چارواکو رسنیو ته ویلي دی ډله کې هغه 20,000 افغانان هم شامل دي چې د لویدیځو هیوادونو په تمه اسلام آباد کې ساتل شوي، او که د مارچ تر 1:30 یې لویدیځ انتقال نه کړي نو دوی به یې وشړي.
دا هغه افغانان دي کوم چې دلته په پاکستان کې رجسٹرډ افغانان دي، د دوی په حق لباندي د پاکستان حکومت دغه پریکړه دا د غندنې وړ ده، او په داسې حالت کې داسې پریکړې کول چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت دی او دلته چې کوم میشت افغانان دي هغه افغانستان ته تلل نه غواړي، دوی خپل ژوند هلته د خپل ژوند ویره هلته لري، او په داسې حالت کې چې په کم کې افغانستان کې د انجونو په تعلیم بندیز دي، د ښځو په کار باندې بندیز دی، په داسې حالت کې دغه افغانان په زور افغانستان ته ریپورټ کول په انټرنیشنل لاز لاندې او د پاکستان خپل چې کم آئین دي دا هغه لاندې دا یو غیر قانوني پریکړه ده، او د دې په ضد باندې به مونږ عدالتي دروازې هم ټکوو او په میدان باندې به هم مزاحمت کوو.
بلخوا ایران هم په هرمزګان او کوردستان ولایتونو کې د وروستي عملیاتو په ترڅ کې 1,250 افغانان د اسنادو د نه لرلو په تور نیولي او اعلان هم کړی دی چې د غیر قانوني کډوالو د شړلو لړۍ چټکه کړې ده. د ایران مهر خبري اژانس د راپور له مخې چارواکو د کوردستان اوسیدونکو ته خبرداري ورکړه چې دندو ته د افغانانو له ګمارلو ډډه وکړي او هر هغه څوک چې افغانان استخدام کړي سزا به ورکړل شي. د ایراني چارواکو د اعلان له مخې تیر یو کال نه کمه موده کې نږدې 1,000,000 افغانان د اسنادو نه لرلو په تور بیرته افغانستان ته په زور شړلي دي.
د اساسي قانون له مخې افغان حکومت مکلفیت لري چې په بهرنیو هیوادونو کې د خپلو اتباعو له حقونو څخه دفاع وکړي، خو متاسفانه چې اوس موږ نه داسې یو مشروع حکومت لرو او نه کوم اساسي قانون لرو. په تېر حکومت کې هم د کډوالۍ په برخه کې ستونزې وې، خو حکومت هڅه کوله چې په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې کړي. له همدې امله مونږ د پاکستان ایران سره دوه اړخیز او درې اړخیز تفاهم نامې درلودې چې د هماغو تفاهم نامو له مخې د نړیوالو ادارو په مرسته مونږ د دوی سره یو ځای کار کوو ترڅو په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې شي. همدارنګه په دغو هیوادونو کې کله چې د افغانان له ستونزو سره مخامخ کېدل، حتی د دوی سفیر کابل ته راغوښتل کېدل، بهرنیو چارو وزارت کې د کډوالو چارو وزارت کې او له هغه نه پوښتنه کېده، د دې تر څنګ موږ له نړیوالو سازمانونو لکه UNHCR او IOM سره په ګډه کار کوو ترڅو په دغو هیوادونو کې د افغان کډوالو هغه ستونزو ته رسیدنه وشي. خو متاسفانه دا هر څه اوس ناممکن دي. حکومت خپل نړیوال مشروعیت نه لري، نړیوال سازمانونو سره هغه څه چې لازم ده دوی همکاري نه لري، ترڅو د دغو سازمانونو له لارې پر ګاونډیو هیوادونو فشار راوړل شي، ترڅو د افغان اتباعو حقونو ته دوی درناوی وکړي.
او تیر اونۍ په استرالیا کې د افغانستان د خزینو د جلاوطن کرکټ لوبډلې راڅرګندېدنې یو وار بیا د افغانو مېرمنو پر وړتیا او بحثونه متمرکز کړي دي. افغان لوبغاړي وایي په استرالیا کې له یو محلي کلب سره د افغان خزمنو کرکټ لوبډلې میچ کوربتوب او تنظیم چارې د استرالیا حکومت پر غاړه اخیستې وي، خو د دې لپاره چې له دریو کالو هلو ځلو وروسته را یوځای شوي دا لوبډله بیرته خوره نه شي، د دوامداره فعالیت ادارې او تنظیم لپاره د مرستې یو صندوق ایښودل شوی دی. د افغان جنو د کرکټ لوبډلې وغړي نیلاب ستانکزی ازادۍ رادیو ته وایي دغه صندوق سره استرالویانو 80,000 ډالر مرسته کړي او د لندن ایم سی سی کرکټ کلب سره د 100,000 پاوند مرسته اعلان کړي او دا کمپاین لا هم روان دی ترڅو د افغان جنو کرکټ لوبډله په خپل پښو اوږد مزل وکړي شي.
مونږ هوپ یا توقع لرو، امیدونه لرو ډیر زیات، او مونږ کوششونه کړي آی سی د مونږ لیټر لیګل دي. په دې کې د سی پی مثلا ملاتړ مونږ ته ډېر مهمه شي، هغه د مونږ ته شاو ودرېږي او همچنان د سی سی ډېر
نوموړي ته ایف پرچې د استرالیا د کرکټ په خواني لوبغاړي میل جونز چې اوس مهال د کرکټ مبصر ده د افغان جنو د لوبډل لپاره د آنلاین بس پنې کمپاین پیل کړي او غواړي تر 1.5 میلیون ډالر پورې بس پنه ورته راټول کړي. د جمهوریت نظام له پرزیدنې وروسته لاغو 25 جنونو څخه چې افغان کرکټ بورډ د لوبو اجازه ورکړې وه، ډېره برخه یې بهر ته ولاړې او اکثره په استرالیا کې تیره دي.
د افغانستان خزینه کرکټ ټیم چې خپل کار پیل کړی دی په استرالیا کې د یو خزیره د ټول دپاره، او که چې اوس ایم سی سی او همدارنګه حکومت استرالیا او څه اندازه مالی مرستې وعده کړې، اما هغه کافي نه ده د دې لپاره چې دوی وکړی شي چې خپل لوبغاړي تربیه کړي او د دوی لپاره د لوبو اهتمام وکړي. دوی مالی مرسته ضرورت لري د دې لپاره چې دغه پیسې دوی پیدا کړي. زه فکر کوم چې افغان فعالین که هغه نارینه دي او ښځینه دي کولی شي په ډېر جدیت باندې کار وکړي او له مختلفو مرستندوی ادارې څخه غوښتنه وکړي چې د افغانستان ښځینه کرکټ ټیم حمایت شي. همدارنګه زموږ رسنۍ په دې کې ډېر ښه رول لوبولی شي. د دوی په معرفي کېدلو کې کولی شي چې یو ښه رول او قوي رول ولوبوي تر څو پورې مختلف ادارات خبر شي، خلک خبر شي، همدارنګه ملي تجاران خبر شي، نور هغه کلبونه خبر شي او له دوی څخه حمایت وکړي او مرستې ورته ورسي. دریم هغه ګروپ چې ډېر تلاش درلود چې د زموږ د کرکټ ملي ټیم په خلاف باندې آواز پورته کړي، بهتر دا وي چې دوی خپله انرژي د ښځینه کرکټ ټیم په حمایت باندې مصرف کړي او هغه اداره چې دوی پیژني کېدای شي ورته په جدیت باندې کمپاین وکړي ترڅو پورې دا ټیم حمایت شي او دا فرصت دوی ته ورکړی شي چې د افغانستان په نمایندګۍ په مختلفو لوبو کې ګډون وکړي او قهرمانی راوړي.
او وسم د تیرې ونې لنډ خو مهم خبرونه. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی، ویلي دي چې تیر کال 6,000 کسان د سرطان په دغه ناروغۍ اخته شوي. د یاد وزارت ویان شرافت زمان امرخیل وایي په تیر 2023 کال کې تر 2,000 پورې پر دې ناروغۍ اخته شویو ناروغانو د درملنې لپاره روغتونو ته مراجعه کړې ده. او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي افغانستان کې لا هم ماینونه او ناچاودي توکي د افغانانو ژوند ګواښي او هر میاشت په دې هیواد کې تر 55 پورې کسان د ماینونه او ناچاودو توکو په چاودنو کې قرباني کیږي. او د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې اداره وایي د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره د شپږو میاشتو پلان ترتیب کړی چې له مخې یې یوازې په کابل کې 4211 هغه زاړه موټر درولي چې ډېر لوګیای تولیدوه. د چاپیریال ساتنې ادارې د پلان او پالیسۍ مرستیال زین العابدین عابد وایي د دې ادارې ټیمونو د ککړتیا د مخنیوي په موخه سږ کال د 3,644 بېلابېلو اصنافو لوړ پوړ ودانیو فابریکو شرکتونو حمامونو او نورو ورته فعالیتونو څخه څارنه کړې او د چاپیریالي اصولو له سرغړونکو سره یې قانوني چلند نه کار اخیستی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په یو راپور کې ویلي په 2015 کال کې ملګري ملتونو پلان لري چې 1,000,000 اړمنو افغانو کورنیو ته د نغدو پیسو مرستې برابرې کړي، خو زیاتوي چې په روان 2015 کال کې د افغانستان د نفوس نیمایي 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په دغه راپور کې د 2020 کال د اګست له میاشتې وروسته د افغانستان اقتصادي وضعیت یادونه هم کړې. ویلي دي چې د اقتصادي بحران له امله دا مهال انکشافي چارو لپاره بودیجه کمه شوې او ورسره د اساسي خدمتونو د برابرولو په برخه کې چې د معیشت لپاره فرصتونه رامنځته کوي د حاکمو چارواکو ظرفیت کم شوی دی. او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالب خبرې بیا دادی چې امریکا کې د بل هیڅ شي هم نه بلکې د چرګانو د هګیو بحران او کاتې راغلی ده. د هیواد کې د چرګانو د هګیو د یو ډبي بیا اوس له $2.5 نه $5.5 او $6 ته لوړه شوې او په لویو مغازو کې د چرګانو د هګیو الماری دا مهال تشې پرتې وي. په امریکا کې اوس څوک حتی د یو درجن هګیو ډبې نشي اخیستی بلکې یوازې څو په شمار هګۍ له مغازې نه د اخیستلو اجازه لري او شاید چې د کال تر پایه د چرګانو د هګیو بیه په امریکا کې راښکته نشي. د هګیو د بازار د بحراني کېدو علت دا ښودل شوی چې په 2022 کال کې له کاناډا نه امریکا ته د چرګانو اوختې انفلوئنزا د تیر 2023 کال په اخر کې یو وار بیا خوله لګولې ده. تازه دغه هیواد کې د غلا یوه ډېره جالبه پېښه هم شوې ده او هغه دا چې غلو په پنسلوانیا ایالت فرانکلین کاونټۍ کې له یو سوداګریز ټرک نه 3,000 د چرګانو هګۍ غلا کړې دي. د امریکا پولیس ویلي دا موضوع په ډېر جدي ډول تعقیب کې ځکه هغه فارم ورته عریضه کړې ده چې غلو ترې د چرګانو 3,000 هګۍ غلا کړې دي. تاسو به وایاست چې امریکا غوندې دولت به د چرګانو د هګیو په غلو پسې وزګرځي، خو مه هېروئ چې بحران بحران وي. دې نه مخکې هند کې د پیازو رومیانو، پاکستان کې د بوري او سریلانکا کې بیا د خوراکي توکو ترڅنګ د تیلو بحران راغلی. حکومت تیل یوازې امبولانسونو کې اچول او نور ټول ترانسپورټي سیستم څو ورځې ولاړ. او تېره اونۍ جالبه خبره دا وه چې د پاکستان د مذهبي میاشتو د کتنې کمیټې یا رؤیت هلال پخواني مشر مفتي عبدالقوي د هند له مشهورې نڅاګرې او اداکارې راکی سامن سره د واده غوښتنه او هیله رسنیزه کړې وه. دغه مفتي چې د پاکستان د علماو شورا غړی هم دی او په ملي ټلویزیون کې هم د دینی خپرونو د مسؤل په حیث پاتې شوی، په دې وروستیو کې د بېلابېلو څرګندونو له امله په جنجالي څېره بدل شوی دی. نوموړي په یو تازه پوډکاسټ کې د هندو مذهب تعقیبونکي راکی ساونت د اهلي کتاب ډله کې حساب کړی دا واده ورسره روا بلل دی. دغه راځي هغه ته د تصویري رسنۍ په پرده د واده وړاندیز کړی او زیاته کړی ده چې په ښکارا ډول به د واده مراسم هم ورسره ونمانځي. د نوموړي پر دغه غوښتنه باندې بحثونه زیات شوي، خو راکی ساونت د دې وړاندیز هرکلی کړی او له مفتي عبدالقوي واده ته د چمتووالي ترڅنګ هیله کړې چې یو شیر هم ورته ولیکي. او که څه هم څه موده وړاندې سعودي د سوفیا په نوم یو روبوټ ته د خپل هیواد د انسانانو تابعیت ورکړو، خو د ځل نیوزیلند د دغه هیواد یو جګ غره ته د انسان هویت او قانوني شخصیت ورکړ. دا غر چې د نیوزیلند د ماوري قبیلې خلکو ته ډیر مقدس دی، پخوانی نوم یې ماونټ تراناکی و، خو اوس ورته تراناکی ماونګ وایي. دا غر چې په شمالي آیلند کې له 2,513 مترو جګوالي سره پروت دی په واورو پوښلی او د سیاحت ترڅنګ غرختونکو ته هم خاص مقام لري. د ماوري قبیلې او حکومت ترمنځ د جوړجاړي ترسره کوونکي پارلماني وکیل پال ګولډ سمیت په وینا ځایي خلک دغه غره ته د انسان په سترګه ګوري، ځکه حکومت هم د جنوري په 1 دغه غره ته په اسنادو کې د یو مشر وګړي او ژوندي انسان شخصیت، هویت او نوم ورکړ. په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړو هر اونۍ د ازادي راډیو له څپو پاڼو خپل اومه ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.
وما ورځ دا ونی مهم پیښه تا کتل.
بلبل انن دی لری شوندی گلابی لری سپین مستی همه یارا استا تا سا کمه یارا سپین مستی همه یارا استا تا سا کمه یارا استا تا سا کمه یارا
Está de saca-me